پاپنسن کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن د اکشن به ورځ ده، د غبرګولي یا جوزا شلمه د جون میاشتې نهمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې.
به خاطر اینکه حجم بحران و چالش در افغانستان
سرنګ چې په افغانستان کې د بحران او ننګونو کچه درنه ده، نو دې ته اړتیا شته چې د هیواد له ملي ظرفیتونو څخه او ورسره د سیمې د دولتونو له نیکو همکاریو ګټه پورته کړي. دا د لاسوهنې معنا نه لري، بلکې یو وړاندیز او د خیر ښېګڼې مشوره ده.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې تهران پرون د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس د غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان او ایران ځانګړو استازو ګډون درلود، خو د طالبانو حکومت که څه هم بلنه ترلاسه کړې وه په دې غونډه کې ګډون نه و کړی. د افغانستان په اړه د سیمه ییز تماس ډلې لومړۍ غونډه د همدې هیوادونو د استازو په ګډون تیر کال په کابل کې جوړه شوې وه. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو له تلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه، خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د بلې اونۍ د دوشنبې په ورځ، یعنې د غبرګولي 28 نیټه، به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په عام محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصی دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په عام محضر کې په 300 درو ووهل سول. په تېرې یوه اونۍ کې دا څوم وار دی چې طالبان په عام محضر کې د بېلابېلو تورونو له کبله خلکو ته سزاوې ورکوي. د تېرې سې شنبې په ورځ 43 تنه نارینه او 15 میرمنې د سریپل په ورزشي لوبغالي کې د غلا، لیواتات او د دوی په وینا د نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر په درو وهل سول. دغه راز له غور او پنجشیر ولایتونو څخه هم د ورته سزاګانو خبرونه رسیدلي. ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان، امینست انټرنیشنل او د بشري حقونو نورو سازمانونو په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول غیر انساني او زړه بوژنوونکی عمل بللی او ویلي دي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمته سوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. جو بایډن پرون په پاریس کې په داسل کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون یې تر څنګ وو خبرلانو ته وویل
تر څو چې ټول یرغمل خپل کورونو ته ستانه نشي او اوربان ونشي موږ به خپلې هڅې ونه درو، او دا خبره ډیره اړینه ده.
د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 240 نور برمته سول. له دې وروسته اسرائیل د غزې په تړانګې کې حملې پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې تر اوسه په دغو حملو کې له 6,000 ډیر فلسطینیان وژل سوي او 83,000 نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼې ګوڼې تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي، ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تېر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام څخه لرې کړی سوي 1,350,998 بهرنیان هم شامل دي چې په سیاحتي ویزو عربستان ته تللي وو او د حج ویزې نه وې کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبر ورکړی چې د سعودي چارواکو 1,150,500 نور ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اصلي اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد یې هم نه درلودل. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایتالیا ته ورسوي. د بی پلی ډاکټرانو ټولنې وویل چې دغه یولس مړي د پلټنې د هغو عملیاتو پر مهال ترلاسه کړ چې څه باندې 9 ساعته یې دوام وکړ. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیری له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي وو چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د سومالیا حکومت په اعلامیه کې ویلي دولتي ځواکونو د الشباب ډلې د پلان سوي حملې په باب اطلاعات ترلاسه کړي وو او په ګلګادود سیمه کې په یوه کمین کې دغه شمېر افراطي وسلول ووژل. اعلامیه وایي د الشباب وسلولو خلاف هوایي حملې هم سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو سرپرست وزیران د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په فورم کې ګډون وکړي.
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر د موریدا ښکاری ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي.
د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې لوړې سره د میلیونونو کسانو د مخامخې دوه په باب اندېښنه شولې.
په کورنۍ کې دولس کسان یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی.
ننګرهار کې د 130 جوړو ډله ییز واده شوی. په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاج روان دی او وایي چې زور زیاتی ورسره شوی. د امریکا ولسمشر وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي هلته به بیا هم دوام ونه کړي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل څو هلته د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو په غونډه یا فورم کې ګډون وکړي. دا وزیران داسې مهال په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم او د لوړو زده کړو وزارت د نجونو د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو لزده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بېل کوم دلیل بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوری نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورید ښکاری ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چیرې دوی هلته د لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او که چیرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته لڅ کم زرو ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو لکبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او خوندزیو ته د نجونو د تک پر تګلارې کار کوي. خدا تګلارې له هم نه د جوړا شوی او ښکاری چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
په چمن کې لا هم د پرلت کوونکو احتجاجونه روان دي. دوی وایي په وروستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې ځواک کارولی او زور زیاتی ورسره کړی دی. دغو کسانو له اکتوبر میاشت راهیسې هلته پر لات جاری ساتلی او افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت د شرط لري کېدو غوښتنه لري. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال سمد شبنم په راپور کې.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مۍ له څلرمې په چمن کې د پاسپورت دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاو ترخوالی پیشي رامنځته کیږي. د پرلت کمیټۍ او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالی ډو ته وویل د پرلت کمیټۍ یو بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالې ډوتول چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر ومه یو غونډه هم کړې. دا غب خبره چې د مئی لڅلری می تر اوس مهاله د دوی درې کسان مړه، شاوخوا یو سلولس کسان جوړ شوی او په لسکونه نور نیول شوی دي.
پرون د پرلت ډیره اوس میټینګ وو سلو د پرلت کمیټې چې هغه کې مرده غشي په ګوته کې چې سرکار کستن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلک ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ورورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر یو سل لسو پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او تر درې سوو شاوخوا چې دي هغه عام خلک چې کلیله وړ شوي دي، په کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې پنځه غړي د جون پر ومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زید اغا د جون پر اتمه مشالې ډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیورسو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پراتمه د پښتون ژغورن غورځنګ د کوټي مشر نورباچا مشال ډوتول چې دوی په کوټه کې کرام برانچ تارني ته ورغلي خو دا غوي سره د ملاقات اجازه نه دا ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې شي. ورونه دغه خلک راوستلی ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړی. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي، او یو څه د خوراک سامان وو، او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو، نه موږ ته اجازت راکوي.
حکومت د نیول سوو پلتوالو شمېرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره دې دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګامې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی وی په افغانستان کې د روان کال د می او اکتوبر ترمنځ 12.4 میلیون وګړي به د خړو له کموالي سره مخامخ سي. د سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې 4 میلیون خلک چې 3.2 میلیون یې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان دي، له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ وي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د دبليو ایف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي، له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړوونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې دبليو ایف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنۍ بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د می په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې، چې پکې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوی غوښتنې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیایي کارکوونکي وا اوس وزګار ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 500 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواکۍ اخته دي.
لکم 3 ساله است، خردش 1 سال و 2 ماه است، بسیار زیاده می 3 ساله و
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو دو می استو دی ورزوا کی دی پلاری نستا سه دکو دوری گتون کیم دن دن نستا 3 کال کی گیچی هیچ کار نلرم 3 زلی کلینیک تا ولادم خو درمل نیو نسوا وست بوچه دوری مورستی رو
جایشم نیو حالا دیگه کتنم نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
الحمدلله شکر د قومي کې اسیم د ورځ ته قومي چې آزاد دي.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخت ډوډۍ پیدا کولې شم او بل یو وخت نشم پیدا کولې. ما یو موټر درلود او په هغه می کار کاوه. هغه سیلاب یوړ او هیڅ پیسې نه لرم. مو غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. ډبلیو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمیو بهرنی مسئله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي روسیا که په اوکراین کې بریالی سي نو هلته به ونه دریږي. ښاغلی بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه کلک ملاتړ څرګند کړ. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د اوکراین تر څنګ درېدلې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون تر څنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي، خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل مکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی په ګډه خبري غونډه کې د متحدو ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تیرې چهارشنبې ورځې رئیس په فرانسه کې دی په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 6مه نیټه د نورماندی د جګړې د اتیایمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یو ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته د لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تیره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړه، اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلې دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت لکبل یو سایت خراب سیوی او دوی لټاونونو سره مخامخ کړي دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چاري له خنداو ځان سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسی کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې ار موټر سایکل وګوره موټر سایکل ساسته په اوتې کې خامخه دره. اگر اگر زوای چې تیل خراب دی او موټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاصه د تیلو د خاطر نو د ازمشت وطنوال د تجارتان دغه دای سی ورغه و چې د ازمشت د کندهار د 40 سره برابر کې ځان خلک دی مشکل ده دغه سه وس حالات هم دای سی حالات تیاری ته کم نظر ما میږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستون سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړون کې دی مجازات کړی.
ما نوم محمد ظریف دی. کندهاران توارسه
ارزان تیل راوړ یا موټر یا موټرسایکل د چوروا چې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خراب وي ټوله د چیلو سم موټر خراب یا موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو دا هغه د چیلو د لاسه وي د دولت سمه دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي دا چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي دلته موټران ټوله خرابوي موټرسایکلان موټران ټوله ته تاوان لري
منم صدیق الله دی د دولت څخه مدا خو هیڅ وروره چې د تیل کیفیت سم کی انو د تیل ډیر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو دا د خرابې
په ورته باغ کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایل چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنایی دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریم دی زیات د چیلو د مال خراب چې دغه نه ډیر د چیلو د مال خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو ولا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنج را وړي خراب دی ما خپل خرڅوله د خراب کیاس مرب سپری شول چې خلګو شکنځل کول غاوی کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کښنه پښکې مکمل چل زیات خراب کی
زمانوم مستر اسماعیل دی د اوس موټر خو برکی دي د خو به خت زینش د وروای چې دوه قدمونه زی بیا مو ټانکی را تاکو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر فراوړو
حادثه مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو خود دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري ننګرهار ولایت کې د یو سل ډیر شو جوړو د لایز واده وسو د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره جوړ کړی و چې د اقتصادي ستونزو د کبله له کلونو راهیسې کوژدن پاتې وه او د واده کولو اقتصادي وسع نه درلود دا هم تفصیل
په افغانستان کې د ډلیز ودونو پروګرام د ځل ننګرهار ولایت کې ترسره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړ شوی دې پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و زینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوخی په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او اقتصادي پلوه د واده له درنو مصارفو بچ سول له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم رقم څنګه تل کنه لکه د اقتصاد خانه لکه مثال برې سو او څلور سو په دورز پیدا کول هغه په تکور نه پکې کیدل او نور به هم دغه نه اله واسه چارا بودیجه نه جوړیدل چې موږ دا غټ ول ور غوڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالد دا شي کډال په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناس دی وایي یو خوراکي شپږ کال ناس دا ډیر غټ مشکل دی البته دا چې ودونه وشه دا زه په خپل په ویاړه ما زما د کوژدې د سوای په شپږ کال کې د شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول کړه واسه 200 غټل 300 نو د کور خرچه به پکېدل او ما دومره واسه نه درلودل چې انسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وکم زما ورور د سوای 3 لک روپۍ ورور میو او یو دوه کولی سره
دا ډلیز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلیز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمل په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو پاړه د سې شنبې پورې ازادي رادیو ته وویل
دغه اقدام
خو زه یو نیک اقدام بولم ځکه چې زمونږ په هیواد کې بیروزګاری ډېره ده. زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګاره دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوی. خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه ګزافې پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې انشاءالله مخ په کمېدو دي. نو دغه سیډلیز ودونه دغه یو ښه پیغام لري زمونږ د ټولو هیوادوالو دپاره.
له دې مراسمو ازادي راډیو ته استول سویو ویډیوګانو او عکسونو کې ښکاري چې دغه یو سلو دیرس او د سو یو جوړو ته د کور ځینې وسایل هم اخیستل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري چې اکثرا کوژدن سوي جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه پروګرام خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه دي. حسن کاظمي قومي دا څرګندونې پرون شنبه په تهران کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پرون د کندهار له نړیوال هوایي ډګر څخه د 1141 حاجیانو لتلو سره بشپړ سو. سږ کال سعودي عربستان افغانستان ته د 10,000 حاجیانو سهمیه ورکړې وه خو چارواکو د حکومت د سهمیې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت پرون په کاپیسا کې دوه کسان د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په محضر کې په درو وهل. د طالبانو حکومت سترې محکمې پرون په یو بیان کې وویل چې د کاپیسا ولایت د حصه دوم ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم پر اساس دا کسان پرون شنبه هر یو په محضر کې په 300 درو وهل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل د هغه اعلان په اړه چې وایي ځواکونو یې د غزې په تړنګه کې څلور تنه اسرائیلي برمتسوي ژوندي ژغورلي غبرګون وشود. د تیر کال د اکتوبر پر اومه د اسرائیل پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل سول او شاوخوا 240 نور برمتسول. سعودي عربستان پرون وویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په سلګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل سوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل سي. د حج پر مهال د ګڼګونی تنظیمول له عمده ستونزو ګڼل کیږي ځکه هر کال په سلګونو زره کسان په دغو مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمیر 1.8 میلیونه وو. یوې مرستندوی ډلې پرون شنبه وویل چې د لیبیا ساحلونو ته څیرمه یې د 1,200 پناه غوښتونکو مړي ترلاسه کړي او د ایټالیا د ساحلي ساتونکو یوې کښتۍ ته یې سپارلې دي. هر کال د لامپیدوسا ټاپو له لارې په زرګونو کسان هڅه کوي چې له شمالي افریقا څخه ځانونه ایټالیا ته ورسوي. د سومالیا حکومت وایي 15 سرتیري له افراطي وسلولو سره په هغه جګړه کې وجل سوي چې د نږدې 500 افراطي وسلولو د وجل کېدو سبب هم سوه. دغه 500 افراطي وسلول د الشباب افراطي ډلې غړي و چې د پلازمینې موګادیشو د شمال په 350 کیلومتري کې پرون د جګړې پر مهال وجل سوي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي راډیو درنو ریدونکو د لوبول میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو بختيار ساحل بیا هم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري افغانستان د شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له یوګندا غټلې ده. د افغان کرکټ لوبډلې د لومړی بریا په تړاو کرکټ سارونکو بیلابیل خبرګونونه هم خودلې دي. د روان شلوریز نړیوال جام د نیمه پایلو به د احتمالي لوبډلو په تړاو درته د کارپوهانو نظریات هم خبرو. د دغه شلوریز نړیوال جام د ترسره شویو سیالیو لند راپور هم دراورو او ل قطر سره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مهمې سیالۍ خبر هم درکو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کرکټ کرکټ چارو لشنون کې فرهاد فدایي سره ځانګړې مرکه کړې ده. هغه په دې غږېدلې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره باید کوم تدابیر ونیسي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. پیلې په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له لومړۍ بریا کوو. د کرکټ شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګاندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړۍ توپهنه کړې و د 143 منډو هدف یې ټاکلی وو او د یوګاندا لوبډلې په ځواب کې 1400 ولوبول، 850 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهونکو کې رحمان الله ګربز 6 ابراهیم زدران 9 او محمد نبی 14 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د افغانستان پهلې توپوهونکو د 1450 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شلوریز نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګاندا ته بیا په توپچونه کې کاس مسچیوتا او براین مسابه دوه لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړوونکی روبینسن اوبویا و چې 14 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي ښه توپچونه ترسره کړه چې په 4 اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان بیا دوه او مجیب رحمان یو وکټ واخیسته. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ولد شهدا په روان شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي وه او دویمه سیالي به په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. تر یادې بریا وروسته چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي داسې ویلي دي:
بسم الله الرحمن الرحیم. په اول سر کې خو ټول هیوادوال ته دغه ټورنمنټ او د ورلد کپ د اول بریا مبارکي وه. رښتیا هم په ټورنمنټ کې د اول میچ ګټل ډېر مهم او ډېر ضروري، نو الحمدلله موږ میچ په ښه مارجن سره وګټه. نو دغه میچ نه به موږ ته نور هم کانفیډنس راکوي او خپل کوشش به کوو چې په آینده کې دا کوم میچونه چې نورو اپوزیشن ټیمونو سره دي او خپل کوشش کوو چې ښه کرکټ وکړو او ښه ریزلټ لاسته راوړو. مننه.
د کرکټ یو شمیر مینوال د کرکټ د نړیوال جام په شلوریز سیالیو کې د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا هرکلی کوي او هیله مند دي چې افغانستان په راتلونکو سیالیو کې هم د غراز بریا به خپل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبې په ورځ د شلوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګاندا ته ستره ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي په ټوله کې دا ډیره ښه لوبه وه او دا یوه لویه بریا ده. راتلونکې لوبه به د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند پر وړاندې دا او ملي لوبډله چمتو ده چې یاد سیالي هم په ښه شکل ترسره کړي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا د راتلونکو لپاره ښه زیری بولي. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر ازادي رادیو ته ویلي دي دا د ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکي ولی احمد بیا ویلي دي زه ډیر خوښ یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا پر وړاندې بریا خپله کړې ده او سیالیو سفر یې ښه پیل کړی دی. دغه راز د کرکټ چارو کارپو احمد فرهاد فدایي هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولي او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده. فدایي وایي واقعا ډېر عالي لوبه وه او دوی په راتلونکي لوبې ته د نیوزیلند سره ترسره کیږي په خورا ښه او مثبت روحیه میدان ته ننوځي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
پښلوري نړیوال جام کې پاتې کیږي. د کرکټ څارونکو په دې اندي چې د کرکټ په دې لند فارمټ کې اټکل کول اکثره وا غلط ثابتېږي. خو ځینې ویل ازادي رادیو سره په خبرو کې نیمه پیلو به ته د سلورو رسیدونکو لوبډل نمونه اخیستی دي چې اکثریت یې افغانستان هم یاد کړی دی. افغانستان هغه وخت د خبرونو سرټکې شو چې د ویسټ انډیز ستوري لوبغاړي برین لارا په خپل اټکل کې افغانستان نیمه پیلو به ته د رسیدونکو لوبډل په قطار کې یاد کړ. اوس تاسو ته د بخوانی لوبغاړي رئیس احمد زی، محب الله ریاخیل او باتن شاب در امزی د اټکل ترڅنګ د لیکوال ژورنالیست جعفر خان او کرکټ مبصر فرهاد فدایي نظریات خبرو چې نیمه پیلو به ته د څلورو لوبډلو د اټ پټړاو اټکل کړی دی.
نو افغانستان به دی په سیمه فائنل کې هند څنګه چې دوی په آی پی ایل کې دوی هغه پریکټس ورسره وشو او بهترین لوبغاړي پکې وو، نو په دویم باندې به د هند زیات چانس ده. آسټرالیا داسې یو لوبډله ده چې سره کوم چې لوبغاړي دی او سره کوم چې دوی هغه کانفیډنس ده دغه د جام د ګټلو، نو آسٹریلیا سلورم او پینزم کې با دو دو کې بز سریات بکما زیات بز دیو قرب په هیواد په صفت باندې زبو وسم دی زیات کما او پینزم به خیر او پیشل به بکنش مرو خو چانس دی سویلی افریقا هم یو څنګه څه چانس ته چې په دغه لومړیو سلور سیم فائنل پلس کې به دغه ټیمونه برازي.
محب الله اوریا خیلم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی لوبغاړی. نو زما شخصي نظر د راتلونکي ورلد کپ باره کې دا ده چې سیمی فائنلست په آسټرالیا، انګلند، انډیا او ساوت افریقا به وي. خو دعا کوم او زړه مې غواړي چې افغانستان هم سیمی فائنل ته لاره پیدا کړي. خو د کرکټ کومه تجربه او کوم معلومات چې زه لرم او د ټیمونو د کمبینیشن او د ټیمونو بیلنس په مطابق مې خپل نظر وړاندې کړو نو دا څلور ټیمونه امکان لري چې سیمی فائنل ته وځي.
زما لاندې به د 2024 کال د شلوریزا ورلد کپ سیمی فائنل ټیمونه آسترالیا، هند، انګلند، افغانستان او د ویسټ انډیز به 50-50 چانس دي ما په نظر باندې ځکه چې د مونږه لکارم ټول آی پی ایل کې کړو او بیخی خطای را کړی په دې هیله چې خو ځلېږي.
زما په نظر کم څلور ټیمونه به د نړیوال جام سیمی فائنل ته وځي. کای تاسو احساسات بولئ، مینه بولئ، عواطف بولئ، خو زه یو ټیم فکر کوم چې افغانستان به سیمی فائنل ته وځي. د افغانستان تر څنګ بل کوربه هیواد ویسټ انډیز د دې فرصت او د دې چانس لري چې او استعداد هم لري چې سیمی فائنل ته وځي. دوه واره د شلوریزو نړیوال جامونه ګټي دي. د دې تر څنګ آسترالیا ثابته لوبډله ده، هغه هم چانس لري چې سیمی فائنل ته وځي. او تر څنګ هند دا چانس لري زما په نظر البته چې سیمی فائنل ته وځي.
زه فکر کوم چې د نړیوال جام شلوریزو سیالیو کې په کار ده چې افغانستان ان شاء الله نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډله ښه متوازنه لوبډله ده او ټول پکې ډېر پیاوړي او بااستعداد لوبغاړي دي. ولادي وکړي چې ان شاء الله د نړیوال جام سیالیو کې ښې لوبې وکړي لکه د تیر کال په څېر په ورځنیو سیالیو کې وکړلې او نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. سره دې چې زه د افغانستان لپاره ډېر سختې لمن یم چې وتلی شي. ورسره زه فکر کوم چې هند، آسټرالیا او د هند او آسټرالیا څورا خو ویسټ انډیز ډېر پیاوړی ښکاري. ټول ډېر پیاوړي لوبغاړي دي ورسره او د ټي ټوینټي فارمټ لپاره ټول جوړ لوبغاړي دي ورسره. نو زه فکر کوم چې د ویسټ انډیز، هند او آسټرالیا تر څنګ د افغانستان ان شاء الله نیمه پای لوبه توځي. که چیرته بل ټیم راځي نو بیا انګلینډ ټیم هم ډېر پیاوړی ده، د انګلستان لوبډله او همداراز د نیوزیلینډ لوبډله.
درنو اوریدونکو، بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې د شلوریز نړیوال جام پیل د جون په 14 نیټه وشو. سیالي د امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شو چې امریکا د 2 وکټو په توپیر وګټله. د غراز دویمه سیالي ورپسې د پاپا نیوګینی او ویسټ انډیز لوبډله ترمنځ وشي چې د 5 وکټو په توپیر ویسټ انډیز وګټله. د غراز د عمان او نامیبیا سیالي بیا سوپر اوور ته تللې وه. عمان 109 منډې کړې وې او نامیبیا هم په شلورونو کې یوازې 109 منډې وکړې، خو په سوپر اوور کې وتوانېدل چې نه عمان ته ماتې ورکړې. د سریلانکا او ساوت افریقا سیالي بیا سویلي افریقا د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. افغانستان بیا په 125 منډو په 15 سیالۍ کې یوګندا ته ماتې ورکړه. شپږمه سیالي د سکاټلند او انګلند د لوبډلو ترمنځ وچې پله سورونو کې سکاټلند نوی منډې کړې وي، خو د ورخت لامل انګلند ته د توپ وهنې نوبت ورنغې او بې پایلې پای ته ورسېده چې دواړو لوبډلو ته یو یو نمره ورکړل شو. د نیپال او نیدرلند سیالي بیا نیدرلند د 6 وکټو په توپیر ګټلې ده. راتلونکي ونۍ کې مهمې سیالۍ د هندو، ایرلند، پاپا نیوګینی او یوګندا، آسترالیا، عمان، یونایټیډ سټیټ آف امریکا او پاکستان، نامیبیا او سکاټلند، کاناډا او ایرلند، افغانستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال له ډګره یو مهم خبر. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د قطر پر وړاندې یو مهمه سیالي ترسره کړي. دا سیالي د 2018 زیږدیز کال نړیوال جام ته د لارموندنې سیالي ده. د غراز د دې سیالۍ ګټل به افغانستان ته د 2018 زیږدیز کال د آسیا جام سیالیو دروازه هم خلاصه کړي. تر دې سیالۍ وروسته به افغانستان د کویټ هیواد پر وړاندې هم مهمه سیالي ولري. د ځنګړی مرکې تر خبرولو وړاندې بدرته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان سرګندونې خبرې کړو چې د روان نړیوال جام د چمتووالو په تړاوې کړې دي.
سی ګروپ کې واقعا لږ ټی ټوینټي دا هارې او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ور لږ څنګه چې نن تاسو وګه د ویسټ انډیز او پی این جی لوبه هم ډېره جالبه لوبه په دې وه چې اخره کې دواړو لوبو کولی شو چې یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش ته وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه زموږ چا سره ده، هغه یوګانډا سره ده. کوشش به کوو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوئ چې خلو به تر سره کړو، او بیا نیوزیلینډ بیا پی این جی ده او سر اخیر میں ویسٹ انڈیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیارې موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده ان شاء الله په لوبډله باورې ما، او په دې چې ان شاء الله دوی میدان کې خزلې کی خېلو به تر سره کړي.
اوس به ځانګړی مرکه درته خبره کړو. د خبرونې په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي په دې را سره غږېدلی چې څنګه کېدلی شي افغانستان په راتلونکو مهمو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کړي. نور په مرکه کې واورئ. فدایي صاحب، یو ور بیا خبرونې ته خیر راغلی. د یوګاندا پر وړاندې سیالۍ کې د افغان لوبډلې مهم مثبت ټکي ستا لاندې څه وو؟
سلامونه جناب ساحل صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. بالکل، د یوګاندا پر وړاندې سیالیو کې د افغانستان د لوبې مثبت ټکي ډېر زیات وو ماشاءالله. اول خبره خو دا ده چې د افغانستان اوپننګ پارټنرشپ د دې ورلد کپ د سیالیو د پیل نه مخکې په شلو ورځو سیالیو کې موږ لپاره یو سوال او یو پوښتنه وه چې د افغانستان لپاره به پیل څوک کوي. موږ په تیرو دوو کلونو کې مختلف اوپننګ بیټسمینان ولوبول، حضرت الله زازای ولوبید، صدیق قتل ولوبید، همدار از ابراهیم زدران ولوبید، او رحمان الله گربز خود ده دی مونگا اوپننگ بیٹسمن، او رحمان الله گربز سره بل چوک اوپننگ وکی دغه پختنه، او د سکاتلند سره سکل دی مونگا وارم اپ لوبول بغه کی گلبدین نائب ته د موقع ورکړل، او غره خو وزلید اغه څورس ته بیا هم یو زړور او خه تصمیم بده ونیول سوس دی ویل نه د دې لپاره چې مخ کې د ابراهیم او د گربز تربنځه پارٹنرشپ نتیجہ ورکړی دا دی ورلد کپ سیالیو کې یو ورځنی سیالیو کې هغوی دواړو ښه پرفارمنس وکړ، نو بیا یو ځل پہ اعتبار وکړ او دی اعتبار مثبته نتیجه ورکړه. موږ ولیدل چې دی ورلد کپ لومبنی سیالی کې دی یو سلو څلور پنځوس منډو ستر هدف یې، دی یو سلو څلور پنځوس منډو ستر پارٹنرشپ یې په لار واچو، او د دې پر مټ اوسې افغانستان یو سلو درې اتیا منډې وکړې سولې. تاسو وکتل چې هغې څه وروسته زموږ بیټسمینانو او همدارس د یوګنډا بیټسمینانو په هغې وکټې باندې بیټنګ نشو کولی، ځکه چې وکټ د بیټنګ لپاره اسانه نه وه، هغې کې ډېر ټرن او یو باؤنس سره بال پہ نه راته، کله کله د تیز بالارانو بال هم سیم کېده پہ. نو دې ته په کتلو سره صرف ابراهیم زدران او رحمان الله گربز د دې وکټې په سر باندې د بیټنګ طریقه پیدا کړله او ډېر ښایسته بیټنګ یې وکړ، نو دا یو مثبت ټکی و د افغانستان د تیرې سیالۍ سره. د دې زه فکر کوم چې یو بل ډېر ستر مثبت ټکی د راشد خان کپتانی وه، چې هغه اټیکنګ کپتنسي وکړله، هغه په دې باندې پیدلو سه افغانستان څومره غټ توپیر سره یوګانډا ته ماته ورکړي، هغومره به د نیټ رن ریټ سلسله کې افغانستان سره مرسته وکړي. همدغه اوس فضل حق فاروقي باندې څلور اورونه پوره کړل، او د شپاړسو اورونو په منځ کې د یوګانډا ټول لوبغاړي آؤټ کړل. مجیب زادران بیرته ښایسته بالینګ وکړ، او همداراز خپله کپتان راشد خان هم دو وکټ واخیستلې او ډېر اټیکنګ بالینګ یې وکړ، چې دا هم ډېر مثبت ټکی. یو بل د افغانستان په بالینګ کې دا اوس دوی ډېر ښه لاین او لینک سره بالینګ وکړي، چې دا د افغانستان لپاره ډېر مثبت ټکی دی. موږ بالران اوس هغه صحیح جینه ولي، مثلا لینک شپږ متره ایریا کې بال وکړه، یا بلاکول ښایسته یار کړی دی فضل حق فاروقي، او فضل حق فاروقي او د نورو لوبغاړو گیم اویرنس څنګه چې فضل کارو کې په خپلو خبرو کې وکړله، چې کله چې دوی داسې سوینګ ستنو سوینګ بیا داسې ته بالک بال فل کوي، بیټسمین دې ته را دعوت کې چې هغه ډرایو وکړي او دغه سه ایج وزي. او همدا لازم موږ ولیدل چې نوین الحق هم مثلا د هغوی یو پیاوړی آل راونډر چې رام جانی نومیږي، غنی پسلب کې کې چويست نو په ټوله کې د افغانستان د بالرانو پرفارمنس د اوپننګ پارټنرشپ او همدارز راشد خان کیپټنسی او دموږ فیلډینګ دا غمزبټ کې ول سي مونږ په کلوب او غټل فیلډینګ ته څه اشاره کوم سي مونږ کې چونه ډراپ نه کړل ګلبدین نائب کې چونی او فضل اخ فاروقی ته څه کې اشاره غي ونی وسو نو دا ټول ماشاءالله مثبت ټکیو
که په توپوهنه خبرې وکړو تر ابراهیم او ګربز پرته بل هیڅ توپوهن کې بریالی نه و ستا لاندې لامرونه څه کېدای شي
متاسفانه د ګربز او د ابراهیم نه ورخوا بیا نورو بیټسمینانو په کې صحیح بیټنګونه څوکړه زه فکر کوم چې وکټ یې صحیح مطالعه نه کړله د موږ را پاتې بیټسمینان سره غلی ول هغوی ته خو پلیټ فارم جوړ شوی هغوی ته صرف پنځه شپږ اوره پاتې ول او په کار اوسې باید هیټنګ یې کړی او هیټنګ هم داسې سي دا باندې ما په خیال په وکټ باندې لګرایي ساری ده او بیټ ته صحیح نه راته همدغه اوس دوی ورختای وکړل او د تیزو شاټونو په هڅه کې آوټ شول بل دا اوس باونډري ډېرې غټې وې لکه د سکوئر باونډري په کې اتیا متره او اویا متره او د وی باونډري په کې تقریبا اتیاو نه ډېرې ولې مثلا سټریټ شاټ څلور اتیا متره نو دغه د غټو باونډریو هم یوه خبره ده سي هلته به کیلکولیشن باید بدل سي که نه ضرور نه ده سي ته هر بال باونډری نه واړې سه میدان غټی ته کولای شي لکه څنګه ګربز او ابراهیم وکړل چې ته منډه وکې او یو دوه منډې هم وکې نو هغې سره هم ته کولای شي چې بیا ته په اور کې دولسونه پورته منډې وکې که چېرته یوه باونډری هم تا پکې ووهله او بل دا ده چې پاور هیټنګ مطلب دا نه ده چې ته په کې ګیپ نه شي کتلی څنګه چې ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز کړي وو ما اوسې باید دوی ګیپ لټولي ولو کوشش کړیو سه خالی ایریا استعمال وهلی او اول تن سکور کړیو نو زه فکر کوم سه هغه یو اپروچ د دې سبب سو سه بیټسمنانو خپل وکټې له لاسه ورکړلې او به سکورونه سکړی د افغانستان د بیټنګ لپاره یو سرخوګی ده یمګه میډل آرډر کولاپس نوې خبر نه ده مونږ د نړیوال جام په سیالۍ کې ملي دلی دي په بایلیټرل سیریز کې هم ملي دلی چې متاسفانه د مونږ میډل آرډر کله کله کولاپس کړی دی مثالونه بیخي ډیر دي په ځانګړې توګه د پاکستان په خلاف همدغه ابراهیم او رحمان الله ګربز په ورځنۍ سالۍ کې د 250 څپورته او بخې د 240 څپورته ما په خیال اوپننګ وکټ لپاره پارټنرشپ کړی خو په کې بیا افغانستان دومره توانې د 500 رونو په پای کې صرف 300 منډې وکړلې یا د بنگلاديش په خلاف هم همدغه شی وشو اگر چې موږ لوبه هغه وګټل خو د 250 څپورته پارټنرشپ دی اول وکټ لپاره سوې خو وروسته بیا دومره منډې پکې رانغلل نو هغه پاور هیټنګ په کار ده سي وکټ صحیح مطالعه سي او همدارس دی وکټ او د کنډیشن سره په کتلو سره باید لوبه ته سړی طریقه برابر کی او دغه سره سم بیٹنگ وکي
کله چې دیو ګاندا پر وړاندې د لوبډلې د توپهنه مهمه برخه ستونزو سره مخ وي د نیوزیلند او ویسټ انډیز پر وړاندې بچ کوي
همدا خبره ده سې دوی بخامه د دینه د غزدک کړه کوي کله کله ځوان کې یو څه ناڅه مسائل سي د مخې د وخت سره یو ته متوجي سي بهترې نو فکر کوم د دې ټورنمنت په فایل کې موږ میډل آرډر کولاپس ولید نو زه مطمئنه یم چې د افغانستان تھنک ټانک او کوچنګ سټاف ټول به په دې باندې ځانګړی کار کوي او دا موږ نه سو افورد کولای شي د نیوزیلند یا د ویسټ انډیز په مقابل کې د موږ میډل آرډر ونه چلیږي هیله ستا محمد نبی خفام کې وو د آیرلند سیریز کې په 13 آی پی ایل کې دومره لوبه غتور نه کړسولې خو خامخا گیم ټایم وی وو څو لوبه وکړلې فام یستا نو زما هیله ستا سي ان شاء الله خلو به وکي ګربز خو ماشاءالله ابراهیم سره ورته اوپننګ خو وکړه په دې لوبه کې الله دې وکړي چې دین وروسته هم ورته همدغه سي قوي اساس ورته جوړ کړي نجیب الله زدان خوشتپې ملي سیالیو کې هم خو وزلید کریم جنت هم خو وزلید فام یستا نو هیله ستا سي ان شاء الله دې خپل پرفارمنس کوي ګلبدین نائب مونږ ولې د سیده هند په مقابل سیریز کې 25 زیواله او خیمنډي وکړه او سکاټلند خلاف هم خیمنډي وکړه عظمت الله عمر زید موږ لږ اوټ آف فارم د بیټ سره دومره منډې نه دي کړې د څونه وخت کېږي نو دغه فارم هم موږ لپاره ډېر مهمه ده په تیر نړیوال جام سیالیو کې موږ لپاره ښه وځلېد ښې لوبې وکړلې په د لوبو په بریاو کې د ښه ښه ونډه وله نو هیله ده چې انشاءالله دې مسالو ته دې موږ لوبډله وګوري او دا مسایل حل کړي
په لوبډله کې د درې آل راونډرانو د انتخاب پر ځای د یوې اضافي توپهون کې تشه نه محسوسيږي
زه هم خپل داسې یو نظر لرم چې باید سپیشلیست بیټسمنان ولرو او یو اضافه سپیشلیست بیټسمن ته خامخا ځای جوړیږي. خو موږ په خپل انتخاب کې بیټسمنان کم انتخاب کړی دي، صرف څلور سپیشلیست بیټسمنان موږ ټاکلی دي، صحیح کې اسحاق ده او نجیب الله زدران ده او ابراهیم زدران ده او رحمان الله ګربز ده. نو زما خپل شخصي نظر به دایي سي دا څلور خو حد اقل باید خامخا ولوبول شي. خو اخواته بیا د اسحاق رحیمی په ځای باندې کې چیرته عظمت الله عمرزی کینه، دا هم یو ډیر غټ تصمیم ده، ځکه چې عظمت الله عمرزی بیا تا ته خایسته بالنګ هم کوي، کوم وکټ باندې که چیرته تیز بالنګ تیز بالنګ کې مطلب سوینګي سیمي، نو هغه ته بیا دی کولی شي ډیر ګټور ثابت شي. نو دا به داسې یو تصمیمی شي خپل دی لوبډر مشر او د کوچ لپاره به تصمیم ول کې. خو زما خپل شخصي نظر دا دی چې څومره ډیر بیټسمنان یو عمر ښه ده، د اقل پنځه دي سپینځه نه لري څلور سلري خو باید ولوبه.
د یوګاندا له سیالۍ بعد د نیوزیلند لوبې ته کوم مهم ټکي افغان لوبډله له ځان سره وړي او په کومو نقطو ورته کار پکار دی؟
د یوګاندا د سیالۍ څخه وروسته نیوزیلند په مقابل کې موږ صرف میډل آرډر پکار دی، هغه خپل مسؤلیت ادا کړي نور هر څه خو الله دی وکړي همدغه سي سي موږ د یوګاندا په خلاف وځلیدلو. ان شاء الله د نیوزیلند په مقابل کې هم ښه کارکردګي وکړو، الله دې وکړي چې د لومړي ځل لپاره موږ نیوزیلند ته د نړیوال جام سیالیو کې شکست ورکړو.
د فضل حق فاروقي او نوین الحق توپ اچونه څنګه ارزوي؟ د براو راتلل مثبت ټکی دی که دوی له پخوا اوس ښه شوي دي؟
د موږ تیز بالران اول خو ټولو نه خبره ده، دا ډیر ښه زیری دی اوس د دغه نړیوال جام سیالیو د ښه بالینګ پرفارمنس پر اساس کې د موږ چټک توپ چونکی ده، دا د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری ده. بل دغه لیفټ آرم په خپل یو اکسترا لیوریج ده چې یو بالر یې ولري، او اکثره دغه لیفټ آرم سره ښه لاس بیټسمینانو ته ځانګړې ستونزې جوړیږي چې کله د بالر بال را ننوځي یا بال آؤټ سوینګ کیږي. او فضل حق فاروقي دغه دواړه ورایټیانې لري، سره د دې سیدا لري سلو کټر هم ډېرې ښې کوي. او که تاسو د یوګانډا په سیالۍ کې ورته کتلي چې کله د سلو بال باندې هغه بیټسمین بولډ کړه نو بیرته ډګ آؤٹ ته اشاره وکړله، سیغ نه معلومېده چې ډوین براوو سره او حمید حسن سره د پریکټس کړی و د سلو بالونو. بیا ځانګړې توګه باندې ډوین براوو د سلو بالونو لپاره بیخي مشهوره ده، ډېر زیاتې وکټې اخیستې دي په ټي ټوینټي کرکټ کې، 500 سره زیاتې وکټې لري هغه، او وایډ یارکر او سلو کټر یې دا د هغه بیخي ځانګړتیا ده. او د موږ بالرانو کې بیا نوین الحق دی کې ډیر ښه ده، او فضل فاروقي هم په تیرې لوبې کې ډیر ښه سلو بالونه وکړل. نو دا په خپله وایي چې و د ډوین براو راتګ یو مثبت اغیز په لوبډله باندې لري، او په ځانګړې توګه باندې په بالرانو باندې او بیا په تیزو بالرانو باندې. بله دا ده چې ډوین براو خو خپله د منطقي سړی ده او کنډیشن سره ښه بلد ده، نو هغه د کنډیشنس په باره کې هم ډیر اړین او ښه معلومات ورکولی شي. ټولو نه ښه خبره دا ده چې ټیم سره کیمستري ډېره ښه جوړه ده، په مختلفو فرانچایز کرکټونو کې یو بل سره لوبېدلی دي، ځانګړې توګه د افغانستان زموږ ملي ټیم لوبډل مشر راشد خان سره لوبېدلی ده، دی په تیرو آی پی ایل سیالیو کې دی هغلته د چنائی سره و، نو چنائی توپ اچونه کې ځانګړی اغیز و. نو بالکل خامخا ډیر ښه مثبت اغیز لري زه فکر کوم.
د مجیب او راشد جوړه به اوس مخالفو لوبډلو ته هماغسې د پخوا په شان سرخوږی وي؟
بالکل، افغانستان سپین بالنګ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو قوي ده، دا خبره سمول بدری په خپلو خبرو کې هم وکړله، او دا د نړۍ اکثره مبصرین دا خبره کوي. او داسې بیرته مجیب زدران راغی، ماشاءالله فټ ده، راشد خان په خپله فټ ده، نبی ور سره ده، ننګیال خروټه ده، نور احمد ده، نو دا ټول د افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده، او په ځانګړې توګه باندې مجیب او راشد د هر ټیم لپاره سرخوږی جوړولی شي.
ورسته پښتنه مدا ده تر لومړی سیالي ورسته در تبریخي چې افغانستان به په لومړی ځل نیوزیلند ته ماتې ورکړي.
د افغانستان دومره ښه سٹارټ او ډیر ښایسته پایل او ښه مومنټم، او په دې وکټ باندې د مخه کرکټ کول کنډیشن سره بلتیا زه فکر کوم سه ټول هغه مثبت ټکی دي سه د افغانستان طرف ته اشاره کوي سه ان شاء الله د لومبي ځل لپاره به موږ تاسو د نیوزیلند د شکست شاهدانو ګرځو، او به ګورو چې افغانستان به خپل دوه لوبه هم ان شاء الله وګټي.
په ورزش کولو لا نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه هم دلته پاتره سیږي، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
زروپیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان.